السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په خبرې کې د ورځې یو بجې شوې ده ځاني ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې په دې خبرونه کې باید خبرونه ویان د سره لاله محمد او تکنیکی همکار اسحاق امیری هم له ما سره وي په دې ګړې کې باید خیبر پختونخوا قبایلی سیمو د غسی د پاکستان د ځینو نورو برخو په اړه ریپورټونه واره تبصرې او شننې هم لرو 19 پروګرامونه د نړۍ رنګونه او مدرسې په اوسني اثر کې هم د خبرونې برخه ده خلومړي د دې سات خبرونه د اسرار العالم مومن اوري
لومبه د مهم خبرونو لنډیز پاکستان حکومت وایي د ترګری مخنیوي خامې اکشن پلان تر مخه یې سبان د 2000 مشکوکا وسلوال وجلی د یو بل خبر لمخې پاکستان وایي له ترګرو سره د مالی مرستو په تور ټول ملک کې 150 کسان نیول شوي دي او د مغربي افریقې په بورکینا فاسو کې وسلوالو په یو هوټل او ریسټورانت کې ګڼ شمېر کسان يرغمال کړي دي حکومتي ځواکونو تر دې د مات سبان د شپې څخه کسان د برید کوونکو له ولقې څخه خلاص کړي دي پاکستان حکومت وایي ټول 2150 مشکوکه وسلوال جی وجلی او 1340 شینی ولیدی د کونو چرو وزارت د جمع پرځو کمی سملای ته د ترګری مخنیوي کمی پلان د لاستراوند ریپورت وړاندې کولو پر وخت ویل چې دغه مشکوکه وسلوال جی د یاد پلان تر مخه وجلی او نیولیدی ریپورت وایي تر اوسه پورې 322 کسان د ترګری د مخنیوي اک لمخې په دار زړول شوې دي د ترګرو ترمنځ د رابطو ختمولو په هدف 98.3 ملیون موبایل سیمونه بند کړې شوې دي د وسلوالو تنظیمونو لس وې پاڼې بندې کړل شوې دي د نفرت خورولو 2320 کیسونه رجسټر شوي او 2195 کسان په دې لړکې نیول شوي او 3 دوکانونه سیل کړل شوي دي سباندې یو کال مخکې په پېښور امی پبلک سکول تر بریدو وروستو حکومت د ترګری مخنیوي کمی پلان جوړ کړو د یو بل خبر لمخې پاکستان وایي له ترګرو سره د مالی مرستو په تور ټول ملک 150 کسان نیول شوي دي په دې لړ کې تر ټولو زیات 28 کسان د ګلګت بلتستان په دیامیر ضلع کې مشکوک ترګرو ته د پناه ځایونو او خوراک ورکولو په تور نیول شوي دي د جمعې په ورځ سینټ غړو ته د معلوماتو ورکولو پر وخت د کونو چر وزیر وویل له مشکوک ترګرو سره په مرستو تورنو 50 کسانو خلاف په مجموعي توګه 140 مقدمات درج کړل شوی دي چې پکې یوازې 150 نیول شوی دي همدارنګه د لړکی په خبر پښتونخوا کې 15 کسان نیول شوی د ترګری د مخنیوي په کمی پلان کې دا خبره هم شامل ده چې ترګرو مالی مرستې به بندوي په خبر پښتونخوا کې یو بل ماشوم پولیو یا ګوزن وهلې چې ورسره په پاکستان کې د پولیو شمیر 350 تر رسیدلې په خبر پښتونخوا کې د پولیو د مخنیوي ادارې مرستیال مشر ډاکټر اکرم شانن مشالې دوته ویل دغه ماشوم چې د پیښور په شکرپوره کې اوسېږي تیر کال یې د وینې نمونې د ټیسټ لپاره اخیستل شوی وی چې تیره ورځ پکې د پولیو د وایرس تصدیق وشو یادوي چې په کال 2015 کې په ټول پاکستان کې 350 ماشومان پولیو وهلي چې پکې شپاړس د قبایلي سیمو او شپاړس د خیبر پښتونخوا دي د پاکستان کمی اسمبلی د مذهبي امورو قایمه کمیټې د کم عمرۍ ودونو خلاف په قانون کې بدلون غیر اسلامي بللی او مسترد کړی دی د کم عمرۍ ودونو د مخنیوي په قانون کې د بدلون غوښتنه د حکومتي ګوند مسلم لیگ نون مروی میمن کړي د اسلامي نظریاتي کونسل استازو پرون د مذهبي امورو کمیټې په غونډه کې ویل چې د اسلامي روایتو له مخې د کم عمرۍ واده جرم ګرځول غیر اسلامی دی یادوي چې پاکستان کې د کومري ودونو د مخنیوي موجوده قانون لمخې باید چې د واده پر وخت د هلک عمر 13 او د جنۍ 14 کال وي د افغانستان د بانو چارو وزارت وایي د تاجکستان حکومت په کندوز او فیض آباد کې خپلې کونسلګرۍ د امنیتي اندېښنو له امله بندې کړې دي د بانو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی پرون مشالې ته وویل د تاجکستان سفارت یو یاداش ورستولې ویلې دي چې د ځینې امنیتي اندېښنو له امله یې خپلې کونسلګرۍ تړلې چې د ستونزې تر حل وروسته به پرانستل شي هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د زیارت لورز رئیس په پوځي عملیاتو کې لږ څلګه 50 مشکوک وسلوال وژل شوی دي د هلمند والی د دفتر خبر پاڼه وایي چې په دې ولسوالۍ کې پراخ پوځي عملیات روان دي د ملي دفاع وزارت د مرستیال مشر مراد علي مراد د نهر سراج ولسوالۍ د امنیت پړو ویل چې هلمند ته کافي پوځي اکمالات لیږل شوي دي د مغربي افریقې په بورکینا فاسو هیواد کې د القاعده شبکې د وسلوالو په برید کې چې پر یو هوټل یې کړی دی شل کسان وژل شوي او 15 ژوبل دي. د برید وروسته حکومتي ځواکونو په ځوابي عملیاتو کې څه باندې 6 کسان د برید کوونکو له ولقې خلاص کړي چې پکې د دې هیواد د لیبر یا کار وزیر او 1.5 ژوبل کسان هم شامل دي. حکومتي ځواکونو ته د فرانسوي ځواکونو او د امریکا استخباراتو مرسته ترلاسه ده. د دې هیواد د سرخار او اوګاډوګو په یاد هوټل کې تر ډیره د غرب او ملګرو ملتونو کارکوونکي پاتې کیږي. تیره شپه وسلوالو په فورسټار هوټل او د دې ترڅنګ په رستوران د ډزو او چاودنو سره حمله وکړه. وسلوال لا هم د هوټل دننه مقاومت کوي او د المغرب القاعده ډلې د دې برید پړه منلې. د امریکا د بنو چارو د وزیر مرستیالی ویکتوریا نولینډ پرون د روس د صدر انتظامی د مرستیال مشر سره وکتل او د یوکرین د حالاتو په اړه خبرې وکړې. د روسیې چارواکو په وینا د امریکا او روسیې د لوړتبه استازو د بندو دروازو شاته خبرې کړې دي. د امریکا د بنو چارو د وزارت ویان جان کربی د دې خبرو په اړه ویل نوموړی وایي دوی د یوکرین د ختیځ د وضعیت په اړه خبرې وکړې او ټینګار یې وکړ چې د مینسک د تړون بشپړ عملي کولو ته اړتیا شته. دا خبرې ګټورې وې. د مینسک موافقه د تیر کال په فروری کې لاسلیک شو او هدف یې د یوکرین د قوتي ځواکونو او روسي پلاو بلتون غوښتونکو د جګړې کرارې وو. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرین هم د اسرار العالم مومن نه اوریدل تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې به اورئ د پاکستان حکومت وایي تر قانوني اکشن پلان لاندې یې 322 کسانو ته پانسیانې ورکړي دي. په مختلفو پوهنتونونو کې د قبایلي سیمو زده کوونکي وایي مرکزي حکومت د دوی لپاره سکالرشپ اعلان کړی وي خو تر دې دمه پې اس عمل نه دی شوی.
کم از کم چې دا فرد تور کسان دي لپاره 60,000 روپۍ ډېر غټ شی دی لکه دا یو کال دته ماک شي فرد کې په امن او خو په کې روزګار سر کې هر قسم مسایل شته دي خو بس صرف تعلیم کمی دی چې دا پوره شي مثله کړي.
د خیبر جنسې په باړه کې د کارخانو مالکان وایي چې د بد امنۍ او پوځي عملیاتو له امله په لسګونه کارخانې په ټپه ولاړې دي.
دلته خو ډېرې کارخونې دي خو ډېرې زیاتې خرابې شوې. څوک ولا خو مسلسل بندش دی واجې دی دو را مټیریل د ځای کې دو دی واجې لیبری ټول ډسټرب شو.
او نیس پروګرام مدرسې په اوسني اثر کې بعد پاکستان په مدرسو کې د اصلاحاتو په اړه وره
یو فائده ده چې نصاب به یو نصاب چې یو قوم به یو
او د نور ریپورټونو تر څنګ نیس پروګرام د نړۍ رنگونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. او سورزو د خبرونې لمړي ريپورت طرف ته د پاکستان حکومت وايي ټول 2,000 مشکوک وسلوال یې وشلې دي او 1,000 رشتیې نیولې دي. د پاکستان د کورونا چارو وزارت د جمعې پرس د پاکستان د کورونا چارو وزیر د جمعې پرس کمی سملې ته د ترهګرۍ مخنیوي کمی پلان د لاسته راوړنو لپاره یو رپورټ وړاندې کړلو. دغسې په دغه موقع د کورونا چارو وزیر وویل د ترهګرۍ ضد کمی تګلارې له مخې 322 کسانو ته پانسیانې ورکړل شوي دي او همداشان 1,000 مقدمې پوځي عدالتونو ته لیږل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د ریاض مسخ خیل په دې رپورت کې اورو.
رپورٹ کې ویل شوی دی چې تر دې دمه ټول ملک کې 322 کسانو ته پانسی ورکړې شوې دي. دا راز 1,000 مقدمه د ترهګرۍ ضد خصوصي عدالتونو ته لیږل شوې دي. مختلفو کاروایانو کې 2,100 وسلوال وجل شوي او 1,100 زیات نیول شوي دي. د رپورټ تر مخه په کرکجنو تقریرونو 2,300 زیات مقدمه درج کړې شوې دي چې پکې 2,000 زیات خلک نیول شوي دي. د دې ترڅنګ د لوډ سپیکر په غلط استعمال هم د 9,000 زیات خلک نیول شوي دي. وسلوالو سره د مالی مرستو په تور 322 د هونډې یا حواله کاروبار کوونکي نیول شوي دي او د دوی نه 1,565 ملیون روپۍ ضبط کړې شوي دي. حکومتي شمیرې او دعوې په خپل ځای خو کارپوهان په کمی تګلارې عمل درآمد ته په کم نظر ګوري. په دغه اړه مشال ریډیو د سیمه ایزو چارو د کارپو او خبریال عصمت وزیر نه تپوس وکړو. نو دوی وی چې د نېشنل الیکشن پلان په شل نقطو کې په 100 عمل شوي خو زیاتره باندې هیڅ کار نه دی شوی. دی وایي
کم دو فیگرز ورکې چې دوره خلک مړ شول هغه حوالے سره تصدیق کول لګران شي. نیشنل ایکشن پلان 20 پوائنٹس او 20 پوائنٹس کې پارٹ آف ریفارم جو ډېر امپورټنٹ دا غو هغه حوالے سره کمیټي جوړې شوې دي. خو ماغه کمیټي خبره ده نان سیریس اپروچ ته هم دې سره سره یو اسپیکټ فائنانشل کنټرول وو چې کوم هغه تنظیمونه چې کوم تا فائنانسز دې بار نه راځي یا ایون څوک چنده ورکی اب څنګه کنټرول کو بیا سایبر بل وو هم یا په کنفیوژن شکار دي او اوس هم ډېر ملټنٹ ارګنایزیشن په میسج سوشل میډیا یا ایون ریکروټمنٹ هم دو کې لګیا دي. دې سره سره دوی چې موږ بنکټ جوړو هغه حوالے سره هم سیریس اپروچ نه دی.
همداراز چې مشال ریډیو د سلامتۍ د چارو کارپو او د پاکستان پوسټ په خوانی بریګیډیر سید نذیر نه تاسو کو نو دوی د زربیازه په شکل کې پوسټ تر سره دا په کمی تګلارا عمل درآمد کړي دی چې ورسره تر هغه رکه کې ښکارا کمی راغلي. خود دې مکمل خاتمه د پاره با سیاسي جماعتونو او مرکزی او صوبایي حکومتونو لا کاروایی په کار وی دی زیاتوي.
نېشنل اکشن پلان کې کم روخونه خو دل شي او په زینو باندې خو سنه صد مخته وړاندې تک شوي دي، لیکن چې کم سیاسي مصلحتونه پکې دي یا پکې لسانی مصلحتونه دي یا پکې سکتریان تاسوبات پکې دي هغه هو سمشته دي. د اکشن پلان کې فور سولجر نیولې شوي دي، مې نه ټاپ ټیر لیدرشپ یا سیکنډ ټیر لیدرشپ ډېر کم نیولې شوي دي. او د افسوس خبره دا ده چې کم مذهبي ګروپونه دي یا لسانی ګروپونه دي یا سیاسي ګروپونه چې دي دا بوی مشران خلکو ته په ګوته هم دي او سکیورټي ادارو ته هم په ګوته دي، حکومت ته هم په ګوته دي، لیکن په بوی باندې لاس نه دی اچولې شوی.
د یادونې ده چې دسمبر 2014 کې د پېښور په آرمی پبلک سکول د شوي برید وروستو پوځي او سیاسي مشروالۍ په ګډه سره د وسلوالو د خاتمې لپاره یو شل نکاتي تګلاره جوړه کړې وه. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
در ریاض مساخیل رپورت تاسو اوریدل. د پښتونخوا لسی تحریک مشر وایي تر څو مرکزی حکومت د دوی غوښتنې ونه مني تر هغې پورې باید د خیبر پښتونخوا حکومت د اقتصادي راهدارۍ لپاره ځمکه ورنه کړي. ډاکټر سید عالم مسعود د خبره له مشال ریډیو سره نن په یو مرکه کې وکړه. د جمعې پر ورځ پاکستاني وزیر اعظم د اقتصادي راهدارۍ په اړه د خیبر پښتونخوا او بلوچستان د اندېښنو د له منځه وړلو لپاره د سیاسي ګوندونو یوه غونډه رابللې وه. په دې کې نواز شریف ژمنه وکړه چې د کاشر ګوادر راهدارۍ په اړه به د صوبو له غوښتنو سره سم د 2013 کال د جولای تر 15 نیټې پورې په غربي لاره باندې کار مکمل کړي. پښتونخوا لسی تحریک یو لاغو ډلو دی چې د رهدرۍ په اړه فعاله مبارزه کوي. عبدالحی کاکړ د مرکې پر مهال له سید عالم مسعود سره مرکه کړې ده او بخښنه غواړم د هغه نه پوښتنه کړې ده چې آیا د نواز شریف له پرونۍ وعدې مطمئنه دی او که نه. نو ډاکټر سید عالم مسعود وایي
مونږ چې پاکستان ته وګورو، یعنی دغه تشاله دغه واده دا به د پاکستان د اتوش په ټکارو تاریخ په رڼا کې لږ خامخا ورته ګوري. دلته داسې هم شوي دي چې درې مهم کېدي شوي چې لس کاله پس به د خدمتګاري ورکوم هغه 15 کاله پس شو شمېره د کناري وي درې کاله پس به ورکوم خپلې یولس کېشو کې دې واړولې په درې کاله کې مونږ راتلله 15 کاله پس دا اوس هم ګورې چې تېر کال یې واده وکړله ورې ته لاهور ته مونږ ته اوس وایي چې داسې کوو. دا به زمونږ په نظر کې دا په دې کلو کې پکار دی
نو ډاکټر صاحب پرون چې د سیاسي ګوندونو مشرانو خصوصا د پښتونخوا صوبې چې کوم وو او بیا وزیر اعلی دا بار راوتو له میډیا سره خبرې وکړې، نو هغه خبرې ستاسو واورې دي لاغه ستاسو په خیال باندې تاسو څومره مطمئنه یاست؟
وزیر اعلی څنګه د کمپاین ورکړو ډېر خو پرون مې افتخارم ډېر خو هغه نه پس ویلي چې خبره دا ده په ځمکه کې موږ ګورو چې دا عمل شو کنه. په دې کې اندېښنې چې کوم دي هغه یو پرې سبیر دي. اول دا نه چې آیا دې دلته ایل این جی یا مایا ګیس او د بجلی د نظام راکوي که نه، د بجلی نه مسوجې د اوبو د بجلی راکوي او که نه. بله دا ده چې دوی ریلوی راکوي که نه د کوټه د پېښور په منځ کې.
یعنی تاسو اوس خپل تاسو پښتونخوا ولسی تحریک کې تاسو په خپل کدا سی یو غونډې اراده لري چې دا ټول ګوندونه بیا راوغواړسته او د نواز شریف ته د وادو په رڼا کې نوې فیصله وکړي؟
بالکل، هغه کې بیګم خبره شوې ده چې راځي چې ولا څه د انګلند سره باندې سپیکر سره باندې د دې څه څنګه چې راوځي شو موږ راوغواړو تاسو ټول راشي موږ په شوي کې فیصله.
یعنی دې کې به څه فیصله تاسو خپل پښتونخوا ولسی تحریک په څه دریځ وي؟
مونږ خو نن خپل میټینګ هم کوو نو پاتې دا فیصله کوو، خو بهر موږ دا وایو چې واده وشوله لیکلې وشول او عملي وینو نو یې هغه نه پس په تاکو ته د هغې په منځ کې لار ورکړې تر هغې پورې دا چابي نه ورکړو. کله چې ډیر نه یو نه بیا جوړې بوتلو دا د دې نو سره پاتش پته کله کې بار بار شوی دي په کار نه کېږي زموږ سره کوشش
یعنی دغه تاسو کوم لار یادوي د دغه پمنس کې د چابې ز تاسو کله وضاحت وکي چې دغه تاسو د چابې ز څه مراد دی
دا کریډور چې کله د چین راځي نو خوراد او دلګت او کراکورم هلی چې کله زموږ سره راځي نو د اولنې آبادی دا تاکوت د تاکوت نه د هیوج نه پورې دا شپږ شله کیلومتر ځمکه د کریډور لپاره تر اوسه پورې نه اغوسته دا د صوبایي د حکومت نه بغیر دوی نه شو اخیستی نو په کار نه ده چې تر هغې پورې موږ دا ځمکه ورکړو تر څو پورې زموږ دا ټولې غوښتنې عملي طور باندې پوره شوې وي
تاسو د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید علم مسعود مرکه اور دل چې زم همکار عبدالحی کاکړ ورسره کړی و
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تاسو سره په پوهنتونونو کې د قبایلی سیمو زده کوونکي وایي چې مرکزی حکومت د دوی لپاره د وظیفو یا د سکالرشپ اعلان کړی و خو تر دې دمه په دې اس عمل نه دی شوی د زده کوونکو په وینا که حکومت د دوی مرسته ونه کړه نو د پارلیمان مخې ته بل به احتجاج وکړي نور تفصیل د سراج ظهیر په دې رپورت کې اورو
د قبایلی سیمو د زده کوونکو تنظیم فډا سټوډنټ ارګنایزیشن د وفاقي حکومت او د پارلیمان د غړو نه غوښتنه کړې ده چې په یونیورسټیو کې د فډا د زده کوونکو لپاره وزیر اعظم سکالرشپ اعلان شوی دی خو له څلورو میاشتو تیرېدو باوجود ورته یونیورسټیانو دغه سکالرشپ ورنه کړو دې لړکی په پېښور کې د فډا سټوډنټ ارګنایزیشن د مشر شوکت عزیز په مشرۍ کې له تیرو څو ورځو راهیسې غونډې او احتجاجونه وشو له مشال ریډیو سره خبرو کې د یاد تنظیم مشر شوکت عزیز وویل چې په پېښور او ځینو نور پوهنتونونو کې د قبایلی سیمو یو سل شپږ سلوي غریب طالب علمانو د دې سکالرشپ لپاره درخواستونه ورکړي وو چې دارنګ د دې تعلیمي خرچې برداشت شي خو د دغه یونیورسټیانو انتظامی ورته انې بانې کوي چې له قبلی د دې طالب علمانو په تعلیم بد اغیز پریوځي د نوموړي په وینا چې دې لړکی دوی سو سو ځله د فاټ سیکرټریټ د چارواکو سره هم رابطې وکړي خو څوک یې نه اوري شوکت عزیز زیاته کړه
زموږ چې کوم احتجاج دی دا د پرایم منسټر سکالرشپ چې کوم سرکاري یونیورسټیانو کې زموږ کم سټوډنټ سبق د فاټا وای نو هغه د پر پرایم منسټر سکالرشپ اعلان کړی شوی وو بیا چې کوم سیکنډ شفټ کې طلبا دي هغه د پر نو ورکي یعنی دا غي نمونه په لیست کې راغلي دي او هلته یونیورسټي کې انتظامی ورته وایي چې راځه سکالرشپ مونږ نو ورکو دا تاسو سیکنډ شفټ کې او رنگ برنګ بهاني ورته جوړو نو په هغه باندې مونږ احتجاج شروع کړی تقریبا مونږ د یو میاشت نه لګیا احتجاج کوو مونږ شروع کړی احتجاجونه تر اوسه پورې په هغه باندې سامل درآمدونه شو خو مونږ به اخر مجبور شو د خپل احتجاج هر ځای کې یعنی صاحبات اخر به پارلیمنت اوس مخې ته مونږ به احتجاجي درنه ورکو مونږ به دې ته مجبور شو
همداشان د پېښور پوهنتون یو بل طالب علم زابط خان په دې اړه مشال ریډیو ته وي
کور می سره می تعلق نه او دا فاده سټوډنټ سنګریشن د کور می صدر یم زمونږه مسله دې چې دا کوم دا چې شاور یونیورسيټي کې دا فاده طالب علمان شو دا سیکنډ شفټ ولا مختلف قسم باندې مونږ ته جوړی غدل دکې کم از کم چې دا فاده سوره کسان دې لپاره 60000 روپے ډیر غټ شې دې لکه دا یو کال لته ماف شي او سی یو کس خونه وی کنه دکې خطونو کسان دې هزارو کسان دي او سر چې لکه زه هول ته وښنه سر چې دغه شی ته جوړی کړی هغه ته فایده وته رسیدي شنه سر چې فال کومه بیک ورډ ایریا چې کوم دلته مونږ راځو چې شاور د سجدل ته خلک مونږ ته تاسو به بیک ورډ ایریا یې ته نو مې لاو شه چې تاسو بیک ورډ ایریا سین او څه د وجه سره تعلیم د وجه نور څه نه شي فال کې خو امن او خو په کې روزګار سر چې هر کس مسائل شته دي خو بس سره تعلیم کمای دي چې دا پوره شي سره سر کې مسائل وخت
کله چې مشال ریډیو په دې اړه د فاټا نه د کمی اسمبلی غړي ساجوت سین توري نه تاسو وکړو نو هغه وي
مخکیم خبرې پکړې دي ممنون حسین سره کی میٹنگ پوښول هغه سره مونږ اول خبره دا و چې مونږ سره احتیاط کیږي تو ان شاء الله بھرپور کوشش وکړو دې تمرا ځوانان دې سره به مو منډه وایو
همدارس چې مشال ریډیو په دې اړه د فټ سیکریټریټ د تعلیم د سانګې سره د رابطې کولو کوشش وکړو نو د بیا بیا رابطې کولو باوجود ور سره رابطه و نه شو سیرت زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د خبري جنسي په واړه کې د کارخانو مالکان وایي چې د بد امنۍ په ځی عملیات له امله په لسکونه کارخانې بندې دي چې نه یوازې د دوی مالی دي ته چې نه یوازې دي ته مالی زیانونه رسولي دي بلکې په سلګونه مزدوران هم ورسره به روزګار شوي دي دی وایي اوس په واړه کې د امنیت وسخه شوي ده او دغه کارخانو د بیا بحالې په لړ کې د ورسره حکومت مرستې وکړي تفصیل د فرهاد شنواری په ریپورت کې
د خیبر جنسای په باړه کې د جګړو پوزي عملیاتو په وخت یو شمیر صنعتونو یا د بیلابیلو سیزونو جوړولو کارخانو ته هم زیانونه اوښتي دي او ځینې پکې د تیرې اوږدې مودې راهیسې بندې پرتې دي. د دغې کارخانو مالکان وایي چې ډېر تاواني شوي دي او په سلګونه مزدوران هم ورسره بېروزګاره شوي دي. خو اوس باړه خلاصه شوې ده او باید حکومت ورسره د دغې بندو کارخانو د بیا روانولو لپاره مالی مرستې وکړي. په دې حکلا د یوې کارخانې مالک ولی خان پردی مشال ریډیو ته وایي:
دلته خو ډېرې کارخانې دي، پاور لوم دي، پاور لوم د کپڑے کارخانې، سریا او پلاسټک او بورې، گاتا، سیګریټ، آیس فیکټری، دا خو ډېرې زیاتې خرابې شوې. څو کاله خو مسلسل بندش دی واجې دی، دو را مټیریل د ځای کېدو دی واجې دی، دو چې نور چې کوم ابودي دو سر خرابه شوه، لیبری ټول ډسټرب شو، ویرې دیرې لوړو. مونږ خو بس دا فاینانشل چې کوم هغه دي که نه، مصالح ډېر خلک داسې شول چې ډېر تاوني شول، د هغو اوس د دوباره د چلېدو هغسې وسایل ورسره نشته چې پوره په هغه کې وچلوي که نه.
او د باړې د کارخانو د اتحادیې یو مشر داود پردی وایي:
خو نور مشکلات شته دی، لکه بجلی پسه ته باندې مونږ ته مشکلات سامنا ده، دین علاوه لیبر دغه شانتی هغه نه کوي که نه، دلته راتلو لپاره زړه نه کوي. یو خو د ټول نول د بجلی په هغه باندې مونږ د ټول نول کوو چې مونږ پوره بجلی راکړي، ځکه لیبر به هغې نه بعد دلته راځي. خو دویمه خبره دا چې څه فاینانشل هغه وي مدد ګورمنټ زموږ سره وکړي، ځکه چې زموږ دې منځ کې ډېر زیات نقصان شوی دی. د فیکټرو خرچې به وي، خرچې به مونږ ورکولې، زموږ سره چې کومه اضافي پیسې وه هغه هسم ختم شي چې الټه زموږ تاوان پدې کې وشو.
د باړې د بندو صنعتونو یا کارخانو د بیا روانولو په حق له مشکله د فاټا چیمبر اف کامرس صدر شاهد رحمان سره رابطه وشوه. نو دوی وویل چې مونږ هڅه کوو د باړې د کارخانو ریکارډ راجمع کړو او د سمیډا نومې ادارې د یوې پروژې تر لاندې ورسره مرستې وکړو. یا د دیویش د خیبر پختونخوا گورنر هم په باړه کې د خپلې دورې په مهال ویلی وو چې هلته به پخوا وشا 400 جربه ځمکه باندې یو جدید انډستریل زون جوړولی شي چې په هغې کې به دې کارخانو ته هر ډول اسانتیاوې ورکولی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده.
په ډیلی ټایمز کې لیکوالې مونا نصیر په قبایلي سیمو کې د اف سی آر تر قانون لاندې ښځو ته په ورپېښو مسئلو یوه مقاله لیکلې ده چې د کلتوري او ټولنیزو بندیزونو سره سره د قبایلي سیمو ښځې د ریاستي جبر هم ښکار دي. شاین بنیری د مقالې نور مهم ټکي تاسو ته وړاندې کوي.
مونا نصیر لیکي قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو او دغه سیمې په قامی بهیر د ګډولو په اړه بیلابیل تجویزونه مخې ته راځي، خو د تیرې ډېرې مودې نه هغه خلک په دې بحثونو غالب دي چې د کلتور په نوم د قبایلي سیمو تش په نامه آزاد حیثیت، د پولیټیکل ایجنټ دفتر او د جرګو وجود قائم ساتل غواړي. خو دې بحث د قبایلي سیمو ښځې د ټولنیزو او کلتوري زور زیاتي سره سره د ریاست د زور زیاتي هم ښکار کړی دی، ځکه چې دغه سمراجي قانون یوازې یوه دفاع د ښځو په اړه ده او هغه هم دا چې که واده شوې ښځه د چا سره جسماني اړیکې وساتي نو د خاوند په شکایت به هغه جرمانه کیږي او 15 کاله قید به تیری. په ډیرو موقعو د ښځو د تقدیر فیصله د هغه نظام د لاندې کیږي چې سړی پکې ډیر زور او واک لري. د دغه نظام د سوري لاندې ښځه په جرګه کې هیڅ برخه یا استازیتوب نه لري. د قبایلي سیمو هغه خلک چې خپل کلتور غوره ګڼي د ښځو په اړه په قبایلي روایتونو د انتقاد مخنیوي کوي او دا دلیل وړاندې کوي چې د هغوی لپاره د جرګې نظام ډیر ښه دی. خو د لیکوالې په وینا دا نظام په انصاف نه دی ولاړ، ځکه چې په دې کې د آبادۍ نیمه برخه له پامه غورځول شوې ده. په خپل کلتور مغرور خلک دا هم وایي چې قبایلي سیمې په قامی بهیر ورګډې کړل شي نو د دوی ذاتي مسلو له بیا سیاسي رنګ ورکولی شي او ټول اولس ته به څرګند شي. په حقیقت کې د قبایلي ټولنو زاړه روایتونه او دود دستور په اسلامي قوانینو هم د پاسه وي. مونا نصیر په پای کې لیکي د دې بندیزونو له کبله ښځې د ډېرو ستونزو سره مخ دي او هغوی دا هم نشي کولی چې په دوی د روان زور زیاتي پر ضد مبارزه وکړي. په موجوده وخت کې چې کله په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو بحث تود دی، د ښځو د حقونو هیڅ یادونه پکې نه کیږي. حکومت چې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره کومه کمیټي جوړه کړې ده، په هغې کې هم د ښځو استازیتوب نشته.
د شاین بنیری نه تاسو د ډیلی ټایمز د یوې مقالې مهم ټکی اوریدل. او سرسو د یو بل رپورټ طرف ته د پاکستان د پنجاب صوبې د قانون وزیر رانا ثناءالله د زیارت پر رسویلي د ناقانونه ګرځول شوي تنظیم جیش محمد مشر مسعود اظهر یې په خوندي حراست کې ساتلی دی. دا ګام لاغ وروستو اغستل شوی کله چې هند پر دې تنظیم تور لګو چې د پټانکوټ پوځي اډې په برید کې یا د ډله لاس لري. دا چې تر بندیز وروستو د جیش محمد پر تنظیمي او فکری جوړښت څه اغېز پرېوتی دی او که څنګه، عبدالحی کاکړ په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی دی.
د مسعود اظهر په مشرۍ کې جیش محمد وسوال تنظیم چې کله هم د پاکستاني حکومت لخوا له اقداماتو سره مخامخ سوی، نو د هغې وجه د دې ډلې له لورې پر هند سوي بریدونه دي. په لومړي ځل چې کله په 2002 میلادي کال کې جیش محمد ناقانونه وګرځول سو، نو وجه یې پر هندي پارلمان د برید ذمواري قبولول وه. او اوس یې پر ضد د پیل سوي کاروایي لامل شاوخوا دوې هفتې مخکې په پټانکوټ پوځي اډه وسوال برید دی چې هند یې تور پر جیش محمد ولګولی. هند د برید معلومات له پاکستان سره شریک کړل. او اسلام آباد د پنجاب د قانون وزیر رانا ثناءالله په وینا مسعود اظهر په خوندي حراست کې واخیست. خو د دې سربیره هم د ګام د اسلام آباد د تمې برعکس د هند او پاکستان ترمنځ د سیکټریانو په کچه کېدونکو خبرو اترو د جنډولو مخه ونه نیولای شوه. دا خبرې به د جمعې په ورځ کېدلې، خو د هند لخوا وځنډول شوي. د پټانکوټ تر برید وړاندې دا فکر کېدلی چې د بندیز له وجې جیش محمد په هند او کشمیر کې د بریدونو صلاحیت له لاسه ورکړي. خو د دفاعي چارو پوه ډاکټر عائشه صدیقه وایي تر بندیز وروسته د ډلې ځان نور هم منظم کړی دی.
ګور یو وخت چې دوی اورک را اورک شو، خو دغه تنظیم ډیر منظم دی او له ریاست سره زیاته مرسته کوي. پر هندي پارلمان تر برید وروسته دوی بیرته ځان سره راټول او منظمه کړې، او په دې دوران کې ښه سنبال وساتل شو. نو دوی مات شوي را مات شوي نه دي، او نه هم د دوی صلاحیت کم شوی دی.
تر بندیز لمخه د جیش محمد وسلوال هدف په هند کې د بابری مسجد هړنګولو بدل اخیستل او د کشمیر د بیلتون غوښتونکو وسلوالو ملاتړ و. خو په اسلام آباد کې د یوې تحقیقاتي ادارې پیپس مشر عامر رانا وای تر بندیز وروسته د جیش محمد په جګړیزو اهدافو کې بدلون راغلی دی.
د یولسم ستمبر تر پیښې وروسته په دې تنظیم کې دننه یو بحث شروع شو چې اوس باید د کشمیر پر ځای پر افغانستان او پاکستان توجه ورکړو. څه وخت وروسته دوی په خپلو کې دا فیصله وکړه چې یوه ډله به په کشمیر کې کاروایانې کوي او بله به د جماعت الفرقان په نوم په افغانستان کې عملیات کوي. وشو دا چې هغې ډلې په هند کې کاروایانې خو نه کړې شوې. البته ځنو خلکو یې هم د دې نظریې له مخې په پاکستان کې کاروایانې پیل کړې. که ستاسو یاد وي په دې وروستیو کې د القاعده برصغیر و هند په نوم یوه ډله جوړه شوه. د دې فکري جوړښت د جیش محمد تر اثر لاندې دی او پکې هغه کسان شامل دي چې له جیش محمد جلا شوي دي.
د نورو وسلوالو ډلو په شان جیش محمد په پاکستان کې د خپلې نظریې اهدافو او جګړهمارو د برتکول لپاره د رسنیو یا مطبوعاتو یو منظم نیټورک یا شبکه لري. تیر کال پر پېښور آرمی پبلیک سکول تر برید وروسته حکومت د جوړ سوي نېشنل اکشن پلان له مخې دا فیصله وکړه چې د وسلوالو ډلو د مطبوعاتو مخه به نیسي. د پېښور پوهنتون د جرنالیزم څانګې استاد ډاکټر فیض الله جان چې تازه یې د وسلوالو او انتها پسندو مطبوعاتو په اړه تحقیقاتي کتاب چاپ شوی وایي د نېشنل اکشن پلان د اعلان باوجود هم د جیش محمد مطبوعات په ډاګه ترلاسه کېدل.
په جیش محمد باندې بندیز ډېر مخکې لګېدلی و، خو د دې نشر شاعت هماغسې جاري و. زه چې څونه د داسې قسمه تنظیمونو اخبارونه ګورم په هغه کې د ټولو نه ارګنایزډ ویبسایټ چې کوم دی هغه د جیش محمد و. البته اوس چې کله په هندوستان کې د پټانکوټ دا واقع شوې ده، نو هغې نه پستا ویبسایټ نه د دې اخبار غیب شوی دی. او په مارکیټ کې د اخبار ماته د 19 دسمبر اخبار ملو شوی دی، خو 19 دسمبر نه دی خواته چې کوم دی نو ما د دې اخبار نه دی کتلی. بیا نو اوس په دې نه پوهېږم چې آیا ماته نه دی را رسېدلی او که نه دی هغه فلحال بند کړی دی.
ځینې کارپوهان وایي سربیره پر دې د پاکستان حکومت پر جیش محمد او ځینو نورو وسلوالو ډلو بندیز لګولی، خو تر څو د اسلام آباد او نوې ډیلی ترمنځ شخړه هواره سوې نه وي داسې نه ښکاري چې دغسې ډلې سل په سله کې له منځه یوړل سي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو تاسو سره اوس په خبرې کې د ماسپخین یوونی ما بچا شوی ده د اسرار العالم مومن نبلند خبرونه وورو.
پاکستان حکومت وایي ټول 2159 مشکوکه وسلوال یې وجلي او 1340 نیولې دي. د کونو چارو وزارت د جمعې په ورځ قومي اسمبلۍ ته د ترهګرۍ مخنیوي قومي پلان د لاسته راوړنو رپورټ وړاندې کولو پر وخت وویل چې دغه مشکوکه وسلوال یې د یاد پلان تر مخه وجلي او نیولې دي. رپورټ وایي تر اوسه پورې 322 کسان د ترهګرۍ د مخنیوي اک له مخې په دار ځړول شوي دي. د یو بل خبر لمخې پاکستان وایي له ترګرو سره د مالی مرستو په تور ټول ملک یو 50 کسان نیول شوي دي. په دې لړ کې تر ټولو زیات 28 کسان د ګلګت بلتستان په د امیر ضلع کې مشکوکه ترګرو ته د پناه ځایونو او خوراک ورکولو په تور نیول شوي دي. دا خبره تېره ورځ سینټ ته په خپله وینا کې د پاکستان د کونو چارو وزیر کړي. په خبر پښتونخوا کې یو بل ماشوم پولیو یا ګزړن وهلې چې ورسره په پاکستان کې د پولیو شمیر 350 ته رسیدلې. د پاکستان پولیسو په پیښور کې د افغانستان د ډیپلوماټانو لپاره امنیتي تدابیر زیات کړي. دا وروسته له دې چې په پیښور کې پرون د افغانستان د کنسولګرۍ د اول مرستیال پر کور وسلوالو حمله وکړه. هلته د افغانستان کنسولګرۍ یو مشر پرون مشال ډوته ویل چې په دې پیښه کې چاته نقصان نه دی رسیدلی. د مغربي افریقا په بورکینا فاسو هیواد کې د القاعده شبکې د وسلوالو په برید کې چې تیره شپه یې پر یو هوټل کړی 40 کسان وژل شو 15 ژوبل دي. د برید وروسته حکومتي ځواکونو په ځوابي کاروایي کې 76 کسان د برید کوونکو له ولقې خلاص کړي چې پکې د هیواد د لیبر یا کار وزیر او 15 ژوبل کسان هم شامل دي. او د ترکیې امنیتي ځواکونو پرون د یونیورسټي لزګونه هغه استادان ونیول چې د دې هیواد په جنوب ختیځ کې د کوردي ملیشو پر ضد د عملیاتو د بندېدو غږ اوچت کړی وو. د ترکیې رسنیو پرون ویلي وو چې 20 کسان د ترهګرۍ پروپاګندې په کولو تورن شوي دي. د ترکیې په جنوب ختیځ کې د کوردستان د کارګرانو ګوند پی کی کی د بلتون غوښتونکو حکومتي ځواکونو ترمنځ د اوربند موافقه تیر وړي کې ماته شوه.
لاند خبرینه د اسرار العالم مومن نوارې د اوریدونکو سو وخت شوه دی. د نیوز خبرونه د نړۍ رنگونه د خبرونه ګلیاس جوړ کړی دا راځي چې ورته وښو. نړۍ
دا ماشاالله د نیوز پروګرام د نړۍ رنگونه کې د خپل کوربه ګل ایاز سلامونه ومنه. هله لرم چې روغ جوړ او آباد وای. د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مو درته د نړۍ لپاره بر خوندور معلومات راغون کړی دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د فلکیاتو کارپوهان وایي چې لازمه کینه لری پرته ستورو کشش ثقل سم پیمایش کېدل شي چې په نورو نړیو رڼاګانې پیوزي. په دې نوې طریقه کې به د ستورو جاج اخستل هم ممکن کېدل شي. د کینیډا یونیورسيټي بریټش کولمبیا کې پروفیسر جیمی میتیوز وایي چې د دوی ټکنیک دا خبره معلومولی شي چې لری پرته ستوري څومره روښانه او لوی دي او غیر چاپیر یې د سیارو سخت او درجه حرارت څومره سم دي. دا نوی تحقیق د ساينس اډوانس نومې مجلې کې خپور شوی. محققین وایي چې د یو ستوري سطح د نهمواری او ارتعاش مودې په بنیاد د ستورو رڼا کې بدلون راځي. په دې کې دا هم ویل شوی چې د دې په سطح څومره کشش ثقل دی. په دې لړ کې به نور خلایي میشن د لرې پرتو ستورو ګیر چاپیر د سیارو لټون کوي چې پرې د ژوند اثرات موجود وي او یا پرې اوبه وي. د فلکیاتو کارپوهان وایي چې د ناسا اداري یو دوربین نخکاری چې د یو نږدې کهکشان په قلب کې موجود بلیک هول نه د ګیسونو اخراج روان دی. د ناسا خلای دوربین چندر نه اخستل شوی ایکس ری تصویرونو دا خبره مخې ته راغلی چې د ګرم ګیسونو غونچې مخ کې یخ هایدروجن ګیس اخراج کیدو. دا موندنه په فلوریدا کې د امریکن استرونومیکل سوسایټي 228 کلنۍ غونډه کې وړاندې شوې. ساينسدانان دی لوی بلیک هول او په دې کې موجود کهکشان په منځ کې فیډبیک سره تعبیر کړي. د هاورد سمیت سونین کې د استرو فزیکس څانګي د دې موندنې کې شریک مصنفي میری ماچس ایک وای چې د دوی په اند دا فیډبیک د کهکشان د نورو پراخولو مخه نیسي، خو دې سره دا عمل د ستورو پیدا کولو ذمہوار هم وي. دوی وای چې له دې نه دا خبر معلومیږي چې بلیک هولز یوازې بربادول نه کوي بلکې جوړول هم کوي. د بلیک هولز په اړه دا خبرې ډېری عامې دي چې دا ګیسونه او ستوري ځان ته راکاږي.
په ویتنام کې دفاعي چارواکي له اسمان نه راغورځېدلې ده. دا دریو لویو ګولو په اړه پلټنې کوي. دغه ګولې د هیواد په شمال کې راغورځېدلې وي. د تهان نین نیوز نومې ویبپاڼې تر مخه په دې کې یوې ګولې وزن 15 کیلوګرامه دی. دا د توین ګوانګ صوبې په یوې نالې پر غاړه موندل شوې دی. د ویبپاڼې تر مخه په دې کې یو بله ګوله یانبای په علاقه کې پرېوتې ده. دا د یو مقامي تن په باغ کې پرېوتې ده. د مقامي خلکو په وینا د ګولو راغورځېدو نه وړاندې تندر و. د ویتنام دفاع وزارت له خوا د لومړنیو معلوماتو تر مخه دا ګولې د یو هوایي جاز یا د راکټ ایر ټینک یعنی د هوا ټینک دی. دوی وایي چې دا ګولې په روس کې جوړې شوې وي، خو دا خبره واضحه نه ده چې دا نور ملکونو ته د استعمال لپاره خرڅ کړل شوې وي او کنه. د خلابازی کارپو پروفیسر نګوین فاسین وایي چې کېدی شي دا د یو پخوانی سټلایټ برخه وي چې ځمکې ته را رسېدو پر وخت په فضا کې تحلیل کېدو کې ناکامه شوې وه. د سریلانکا د کانو کارپوهان ادا کوي چې په یو کان کې د نړۍ تر ټولو لوی نیلم کانې موندلې دي. په کولمبو کې د جوهراتو انسټیټیوټ د دې تصدیق کړی چې د دې وزن 16 قرات دی او د دې نه لوی د نیلم کانې تصدیق نه دی شوی. د دې قیمتي کانې بیا لږ تر لږه 10 کروڑ ډالر ده، خو د دې مالک په اندابا په نیلامۍ کې په 15 کروڑ او 50 لک ډالر پورې نیلام شي. په سریلانکا کې د جواهراتو صنعت هر کال مالیت لږ تر لږه 10 کروڑ او 10 لک ډالر دی او د نیلم کاڼې موندنه په مهمو برآمداتو کې کیږي. دې ځانګړي قسم کاڼې ته بلو سټار نیلم هم ویل کیږي. په انټرنیټ د ټلویزیون پروګرامونو او فلمونو د امریکای لوی کمپنی نتفلیکس وایي چې د نړۍ په زیاتره هیوادونو کې خپل سرویس شروع کړی دی. د دې کمپنی مشر ریډ ایسټینګ په لاس ویګاس کې د ټکنالوژۍ نړیوال نمایش پر مهال په خپل وینا کې ویل چې کمپنی نورو 110 هیوادونو کې خپل سرویس شروع کړی دی. د دوی په وینا په چین کې هم د خپل سرویس د شروع کولو لپاره هلې ځلې کوي، خو په شمالي کوریا، شام او کرایمیا هغه هیوادونه دي چېرته چې د امریکا قوانینو لاندې دا کمپنی سرویس نشي شروع کولی. دوی زیاته کړه چې نتفلیکس په روان کال کې های ډاینامیک رینج پرونی هم شروع کوي، خو په دې کې دا خبره د ذکر وړ ده چې په هغه هیوادونو کې د انټرنیټ نامکمل سهولتونو له وجې د دې سرویس نه ګټه نشي پورته کېدی. د ټولنیزو رابطو مشهور ویب پاڼې فیسبوک مشر مارک زوکربرګ وایي چې داسې مصنوعي ذهانت یا آرټیفیشل انټیلیجنس تخلیق کول غواړي چې د کور کارونو کې مرسته وکړي. زوکربرګ په خپل فیسبوک پاڼه کې خبر ورکړي چې په روان کال کې یو شخصي چیلنج لاندې د هالیوډ مشهور فلم آیرن مین کې ښودل شوی بټلر یا ملازم جاروس پر شان یو ساده ای آی تخلیق کوي. اوس د فلمي نړۍ خبرې.
My name is Bob.
Mario.
Ike ho kya?
Ike hai kya?
Ike hai ka?
په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې هم فلم سٹار وارز دی فورس اویکنس په لومړي نمبر دی. دی فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 1.5 ارب ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. دی فلم د شمالي امریکا په باکس آفس کې د کاروبار نوی ریکارډ جوړ کړی دی او تر ټولو زیات کاروبار کوونکی فلم جوړ شوی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم ډیټیکټیو چاینا ټاون دی. دی فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 2 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم مسٹر سکس دی چې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 2 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې هم فلم سٹار وارز دی فورس اویکن په لومړي نمبر، فلم ډیډیز هوم په دویم او په دریم نمبر فلم دی هیټ فل ایټ دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې د مشهور اداکار شاهرخ خان فلم دلوالی په دې اونۍ کې هم په لومړي نمبر دی. دی فلم په هند کې د 120 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی او په ټوله نړۍ کې د کاروبار شمیره د 300 کروڑ روپو نه زیاته ده. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم باجیراو مستانی دی چې د 122 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم هیټ سټوري 3 دی چې تر اوسه پورې د 350 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ سینما نوی فلم وار کرافت دی بیګیننګ لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم په مشهور ویډیو گیم او د ناولو سیریز وار کرافت باندې جوړ شوی دی. دا یو فکشن یا خیالي فلم دی چې پکې د ایزود دنیا ښودل شوی. په فلم کې ټراووس فیمل، پاولا پاتن، بن فاستر او نور اداکارانو کار کړی دی. فلم وار کرافت په د جون په میاشت کې نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
For years,
our world has been at peace, that something is coming. I can feel it. Dark forces are upon us.
Find these beasts, or whatever they are.
Our world is dying. There is nothing to go back to. If our people are to survive, we must make a home here.
Whatever happens. If we do not unite, our world will perish.
This doesn't need to happen. There is one who may help us.
For orcs, there is no other life but war.
د هالیوډ نوې فلم بیج اف آنر ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې مشهور اداکار مارټن شین کار کړی دی. په فلم کې ښودل شوی چې د مخدره موادو پر ضد ځانګړي پولیس د پلټونو او عملیاتو پر مهال یو ماشوم وژني. دا یو اکشن فلم دی. فلم بیج اف آنر به په روانه میاشت کې نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
How long were you investigating this operation?
Been tracking them for, you know, 3 months.
CPD!
So you're telling me that this 15-year-old kid with no criminal record was involved in this huge drug deal?
Violence happens every day, detective.
Jessica Dawson, there is something wrong with this bust. Just gonna find it.
Has Officer Gallo been placed on administrative leave?
He has.
Detective Miles?
I was hoping that maybe I could see you.
Both officers will be at your disposal.
I didn't tell anybody. It's Jacob. He's going around telling everybody how you guys shot some unarmed kid.
Cop shot him down in cold blood.
د هندي سینما مشهور اداکاره کترین کیف نوې فلم فتور لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا رومانوي فلم دی. په فلم کې ادیتا رائے او تبو هم کار کړی دی. فلم فتور د چارلز ډیکن په مشهور ناول دی ګریټ ایکسپیکټیشنز باندې جوړ دی. دا فلم ابھیشیک کپور ډایریکټ کړی دی چې له دې نولاندې راک آن او کای پوچی فلمونه جوړ کړي ول. فلم فتور به د فروری په 12 نیټه نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
ایک ایک چیز تمہاری یاد ہے مجھے تمہارا سکارف تمہاری کہانیوں کی کتاب چنار کا لال اور ایک ایک دن جو میں نے روز دیا ہے
قید کر لیا تمہیں فردوس جانک بھی
مجھے تو لگا تھا تم آزاد کرو گی
اب خود سے آزادی تو صرف موت ہی دے سکتی ہے یا پھر عشق
د هندي سینما نوې فلم زبان لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې ویکی خوشحال او سارا جین دیاس کار کړی دی. فلم زبان په نړۍ کې په مختلفو فلمي میلو کې ډیر زیات خوښ کړل شوی و. په فلم کې یو ځوان هلک ښودل شوی چې له سندرو او میوزیک نه ویره محسوسوي.
کبھی خود کو ڈھونڈنے کے لیے ایک کواری تک پوری طرح گھوم کھونا ہی پڑتا ہے.
درنو اوریدونکو تاسو د مشال لاډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل ایاس ته اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې خپل ویلا مسپارم. د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
سپلای مو په خو ګورې نو ته ودا احمد ګل فنکار څخه زمیدار زه به خپل غریب
د پښتنو پر خاور نام نه د هنرمندانو هلې زلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي
حالات داسې دي سندري ویون کې دي او کوم ستاران دي په ټول دغه مسلې ښکار دي
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره سکیږي
امارت باقاعده روان دی پای کې د موسیقۍ لپاره بیل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دغه مسله به الله حل
دا ولدې سره تړلي نور موضوعات او خوږې سندري هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
مشال ریډیو تاسو ورې استاد سپام د مشال ریډیو 19 خبرونه مدرسې په اوسنی اثر کې پلور را ګرځوم. د زنګړو پروګرامونو په دې لړۍ کې دا اصل د پاکستان د حکومت لخوا په مدرسو کې د اصلاحات او معرفي کولو په موضوع باس شوه دي. د پاکستان اوسنی مرکزی حکومت په دې حیوانات کې په مدرسو کې د اصلاحات لپاره په اقداماتو پیل کړی دي چې مهم ټکی د مدرسو نوملیکنه نصاب او مالی مرستې دي. که څه هم تر دې وړاندې هم تیر حکومتونو په مدرسو کې د اصلاحات خبره کړي وه، خدا اصل حکومت په دې لړکی د جدي تګلارې خپلولو خبره کوي. د خبرونه ستاسو لپاره احمد شاه اعظمي جوړه کړې ده. راځي چې ورته غوږ شو.
مدرسې اوسنی عصر د مشال رادیو په اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد د جوړې شوې کړنلارې نېشنل اکشن پلان په وزه کړ سو نکاتو کې یوه د مدرسو رجستریشن او اصلاحات. په داسې حال کې چې په دې هیواد کې پر یو شمېر مدرسو د تندروي او جهادي مفکورې خورولو تور پورې کېږي، حکومت پریکړه کړې چې دا ځل به په دې برخه کې جدي کار کوي. مدرسې په اوسنی عصر کې روانه خپرونه په پاکستانی مدرسو کې د اصلاحات موضوع ته ځانګړې شوې. په پاکستان کې د تازه شمیرو له مخې د 15,000 په شاوخوا کې مدرسې رجسټر دي او په همدومره شمیر کې نا رجسټر شوي مدرسې یادیږي چې تر 3,000,000 زیات کسان درس پکې وایي. که څه هم په دې هیواد کې د مدرسو د اصلاحاتو خبره له کلونو راهیسې کېږي، خو د 2014 کال د دسمبر پر 14 نیټه په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول تر برید وروسته حکومت دې خوا ته جدي پام اړولی دی. په پاکستان کې د مدرسو د اصلاحاتو په برخه کې مهم ټکی یې د مدرسو رجستریشن یا نوملیکنه، د مرستو یا چندو راټولولو حساب کتاب او په تدریسي نصاب کې بدلون دی. په همدې لړ کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په دا وروستیو کې د پاکستانی مدرسو د 50 سازمانونو د اتحادیې اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان له استاد سره په اسلام آباد کې ولیدل او پر اړوند چاروي خبرې اترې ورسره وکړې. د پاکستان د کورنی چارو مرکزی وزیر چودري نثار علي خان تر غونډې وروسته خبري غونډې ته د وینا پر مهال په مدرسو کې د اصلاحاتو په لړ کې وویل چې د مدرسو ټول مالی چارې به د بانکونو له لارې پر مخ وړل کیږي، چې دا ډول مدرسو ته له بیلابیلو لارو د ورکړل سوو پیسو شفافیت په ډاګه سي.
قانون کے تحت اپنے حسابات کی
دینی مدرسے بعد قانون مطابق د خپل حساب کتاب رپورٹ حکومت ته وړاندې کوي او علماء کرام په دې خبره رضامندی سرګند کړي دا بل د مدرسو د بارانی امداد په لړ کې به حکومت طریقې کار جوړوي په څه چې هغه اتفاق لرلو. نوموړي خبري غونډې ته زیاته کړې چې د مدرسو د اتحادیې استازي د نصاب په برخه کې پر اصلاحاتو هم راضي سوي دي او په دې لړ کې به د اتحادیې تنظیمات مدارس پاکستان په استازیتوب یوه کمیټې جوړول کیږي.
ایک بہت اہم چیز مدارس کے نصاب
یو بل مهم سیز هغه د مدرسو نصاب او د دې په اړه متعلقه معلوماتو لپاره د تعلیم وزارت، د مذهبي امور وزارت، صوبایي حکومتونو او اتحاد التنظیمات په نمائندو مشتمل یو کمیټي به جوړول کیږي. کوم بچي سفارشات جوړوي، عالمان په دې خبره تیار شول. خو د حکومت او د ادارو له اړخه دا یو خبره وشوه چې موږ لا صرف د نصاب بهتري مدرسو په حواله نه ده پکار، بلکې ټول تعلیمي ادارو په حواله دا پکار ده.
په پاکستان کې څه باندې یوه لسیزه وړاندې د هغه وخت د پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف په دور کې هم په مدرسو کې د اصلاحاتو په اړه ځینې پریکړې وسوې. د تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان مشر مفتی منیب الرحمن وایي چې هغه وخت دوی له حکومت سره د مدرسو پر رجسټریشن سلاسي و.
سن 2005 میں مدارس کی تنظیمات اور
پر 2015 زیگز کال د مدرسو د تنظیمونو او د پاکستان د حکومت ترمنز یو معاهده یا تړون وشو چې تر مخه د مدرسو د رجسټریشن لپاره طریقې کار او فارموله وټاکل شو. د 1968 زیگز کال ټولنیز قانون یا 1860 سوسایټی ایکټ کې د یوشتمې ماده اضافه وکړل شو چې تر مخه د مدرسو د رجسټریشن عمل پیل شو. د هغې لپاره سلور صوبایي حکومتونو او وفاق قانون سازی کړې وه، خو تر دې وخته داسې کوم نوی نظام لا نه دی جوړ.
په پاکستان کې د تندروي خورولې یوه سرچینه ځینې دینی مدرسې هم ګڼل کیږي چې د ځینو په وینا یا خو د نصاب له لارې او یا هم په زبانی توګه زده کوونکو ته د تندروي او جهادي مفکورې خپلولو یا پرمخ وړلو تبلیغات کوي. په متحده عرب امارات کې د مذهبي چارو په وزارت کې مشاور او دینی عالم مفتی ذاکر الله ذاکری نظر لري چې که په مدرسو کې تر لسم یا دولسم صنف پورې عصري زده کړې لازمي وګرځول سي نو پایلې به یې ډېرې مثبت وي.
زما خو خپل نظر دا دی چې اوله چې دغه د میټریک یا د دولسم صنف پورې دنیاوي تعلیم او عصري تعلیم دا د ټولو لپاره لازم او ضروري دی. د دې لپاره که د دې نه بعد څوک اسلامي شریعت او اسلامیات او اسلامي علوم ترلاسه کوي، هم دومره فکر او بیکګراوند او خلفیه او شالید به لري چې هغه وکولی شي چې په حقیقي توګه باندې د الله جل جلاله کلام او پیغام ورباندې پوه شي او نورو خلکو ته یې واضح کړی شي. نو دا خو ضروري خبره ده چې د دولسم صنف پورې یا د دولسم ټولګي پورې یا د میټریک پورې تعلیم ډېر لازم او ضروري دی. نو که چېرې داسې وشي چې مثلا دا خبره په دې باندې عمل وشي او دا په دې ټولو مدارسو باندې لازم شي، نو د دې نه بعد به ډېر ښه ثمرات او ښه پایلې او نتیجې به په لاس باندې دوی راوړي.
نوموړي زیاتوي چې د یو شمېر اسلامي هیوادونو په دیني پوهنتونونو کې د لوړو زده کړو لپاره لومړی شرط تر دولسم ټولګي پورې زده کړې کول دي.
په ټولو اسلامي هیوادونو کې او ملکونو کې دا خبره لازمي ده چې دولسم پورې تعلیم کړی. مثلا د ازهر مثال بوالو، د جامعۃ القروین، د مراکش یا د جامعې زیتون، د تونس یا د ام درمان جامعې، د اسلامي جامعې د سوران، په دې ټولو کې شرایط دا دي چې یو سړی دولسم صنف ویلی. دا نشته چې هغه مثلا د دینی مدرسې نه راغلی او دولسم ویلی او کنه هغه د کومې لیسې یا د عصري ښوونځي نه راغلی، بلکې په عربي ژبه کې خو د ټولو ښوونځیو د پاره یوازې د مدرسې لفظ استعمالیږي. بیا هلته د دینی مدرسې او د عصري فرق دوی لرې کړی دی. نو تر څو پورې دا فرق زموږ هوادونو کې هم لرې نه شي او په دواړو کې دواړه قسم ته مضامین تدریس نه شي، تر هغه وخته پورې دغه خلیج به قایم وي او د دې دواړو په مابین کې تفاهم به مشکل وي.
په مدرسو کې د اصلاحاتو په برخه کې یوه موضوع دغه مدرسې د حکومت تر واک لاندې دراوستلو ده. که څه هم په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې مدرسې د حکومت په سرپرستۍ کې کار کوي، خو په پاکستان کې عام خلک هم کولای سي چې پر خپل سر مدرسه جوړ کړي. په پاکستان کې دینی عالم او د مدرسې ښوونکي محمد احمد واصل واسطي دا یو ګټور کار ګڼي او درې مهم لاملونه په ګوته کوي.
یو فائدہ دا ده چې نصاب به یو سي، نصاب چې یو سي قوم به یو سي، یعنی بهري مکتبي فکر خلق به بیل بیل کتابونه نور اچي چې خلق یا قوم یا ملت په دغه شیانو تقسیم. دویمه ګټه به دا وي چې حکومت که مدرسې په خپل اختیار کې واخلي، د دوی دا سند به منظور شي، علما چې دا کوم فارغ شي دا په حکومت کې نه شامل شي. دوی به وسوي نوکریان یې نه یو شی نه، نو دوی په احساس کوم سری کې مبتلای د دین یو دینی طبقه ده او د علم طبقه ده. دوی باید د لوړ فکر خاوندان وي، په احساس کوم سری کې مبتلا نه وي، په معاشي مشکلاتو کې مبتلا نه وي. دریم ترګردو لوی فائدہ دی چې په حکومت په دغه مدرسې په خپل اختیار کې واخلي، په هغه کې به جدید علوم شامل کړي. علماء هم جدید دنیا سره خبر سی او بیا دا مدرسی په دغه انداز جوړ کی کڅوک بیا لږه جدید علوم مخاطه دي مثلا تر لسم پوری داس یو نصاب جوړ کی چې باغ کی طلبه هم چلے دای سی د دین طلبه او د دنیا طلبه هم چلے دای سی لاغه بعد بیا تخصص د علماء د پاره بیلی او د دینی او طالبان د پاره بیلی نو دغه ساری به دوی ته نوی جدید علوم ورکی د دوی علمی معیار به هم د زمانه سره برابر شي.
د خیبر پښتونخوا د ټیکسټ بوک بورډ پخوانی مشر او د دې صوبې د باچا خان پوهنتون رئیس پروفیسر ډاکټر فضل رحیم مروت هم ورته نظر لري او د اصلاحاتو په برخه کې حکومتي کنټرول او نصابي بدلون مهم ټکي ګڼي.
کم فنډونه راځي خارجنا مطلب دا لکه د خلکو طرف نه لا ادارو طرف نه لا مختلفو چاته زکات په نوم چاته خیرات په نوم چاته صدقې په نوم چاته څه په نوم مطلب د ایران نه سعودي نه د مشرق وسط نور ملکان چې کم دي د خاص کر عربو هیوادونه دي دا ورته ورکوي نور نور هغه کوي مطلب دا لکه په یو شان این جی او هم دی په یو بل شان باندې یو هغه هم دی او یو بل غټ پرابلم دی دغه هم د پرابلم ورته وایي لا سهولت ورته وایي دواړه چې دغه زمونږ ستاسو سیمې چې کمی دي دا ډېرې غریبې دي او دې غریبانو خلکو لپاره صرف سبق نه وي دوی جنت ګټل غواړي دوی ډوډۍ هم غواړي دوی جامې هم غواړي او سرپوټنه هم غواړي او دې کې هغه ټول شی نشته.
د تعلیمي چارو زیاتره پوهان په دې اندي چې تدریسي نصاب په ماشومانو کې د شخصیت او فکر جوړونې مهم عنصر دی. لیکوال او د ټولنیزو چارو کارپو هاشم بابر د مدرسو نصاب د تندروي او فقواریت مهم لامل ګڼي او وایي چې په نصاب کې بدلون او حکومتي کنټرول د دې حل کېدای شي.
د ټولنه اولنې او د بنیادي تور باندې ضروري خبره ده چې د مدرسو نصاب دی باقاعده دا سه هله پورې بدل شي چې هغه بالکل انقلابي تور باندې داغه بدلون پکار دی ځکه چې په هم په دغه نصابونو کې په مدرسو کې شدت پسندی خودلې شوې ده بنیاد پرستی ورته خودلې شوې ده. بل خبره دا ده چې دا ټولې مدرسې چې کوم دي دا یو خاص فقه دی یو خاص طریقې باقاعده پشت پناهی کوي او دا سه خبرې جوړوي چې هغه فرقه واریت ته چې کوم دی خبر وړاندې کوي. نو دا تر څو پورې چې د مدرسو نصابونه حکومت جمهوری حکومت په خپل کنټرول کې نه اخستی تر هغې پورې صرف د رجسټریشن خبره چې کوم ده دا اتې په دیوال باندې شوده کول دی.
خو په پاکستان کې د یو شمیر مدرسو چلوونکي څه ډول بدلون ته غاړه نږدې او په دې نظر دي چې په روان حالت کې مدرسو هیڅ ډول ستونزې نه دي زیږولي. د کراچی د ابوالخیر مدرسې ویاند احمد الرحمن د حکومت پر تګلارو په نیوکې کول سره وایي چې حکومت دې لومړی تر خپل کنټرول لاندې د سکولونو یا ښوونځیو حالت ورسم کړي او یو مثالی نمونه دې وګرځوي بیا د مدرسو ته لاس ورواچوي.
سرکاري سکولونه موجود دي پاغه کې خلکو نیخي تړل دي ساوري پکې تړل دي هغه سرکاري سکولونه شړ پراته دي ټول کلاول دي حکومت دا چلو کی چې اور دا غوي پلاس کې کوم سکولونه دي هغه تعلیمي ادارې چې کوم د حکومت پلاس کې دي هغه به داسې یو ماډل جوړ کی چې داغه نه بعد عوام هغه وګوري چې دا زموږ لپاره یو رول ماډل دی نو بیا به خپل خود به خود دا علماء به هم دا وایي چې نه دا حکومت حقيقي تور سره اصلاحات غواړي او دوی دې لپاره مخلص دي کار لپاره نو بالکل بیا به دا غوي خبرې کول لپاره د منن لپاره بیا به تیاری اګه حکومت خپل تعلیمي ادارې کې رول ماډل جوړ کی او بیا دا خینه بعد دی علماء سره د خبره وکي دا مدارس دې واخلي به شک چلو سیدا اګه علماء ورلنه ورکي نو بیا دې حکومت تاسې مدارس دې قائم کی چې هغه د عوامو لپاره یو رول ماډل بس چې عوام دې بس پاتې کیږي دا مدارس په خپل شور شي بیا پکې نه به دا معاملې چې مستقیم اختلافات دي نه فرقه وارانه اختلافات دي دا ټول معاملات به هلي.
په پاکستان کې په داسې حال کې په مدرسو کې د اصلاحاتو موضوع ته د سوي چې د دې هیواد ځینو لوړپوړو چارواکو په ډاګه وویل چې مدرسو ته له بهر هیوادونو څخه مرستې ورځي چې زیاتره عرب هیوادونه دي چې سعودي کویت او قطر یې په سر کې راځي. خو دا هر څه د حکومت لخوا د ترهګرۍ پر ضد د نوي کړنلارې یوه برخه ده چې د 2014 کال په پای کې پوځي او ولسي مشرانو هوکړې پر وکړه. مدرسې په اوسني عصر کې د رواني لړۍ وروستۍ کړۍ مو واورېده. احمد شاه زمیمو پر ستر څښتن سپاري خوشاله او سوکاله ژوند ولرئ.
د
مشال رادیو خپرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14513 1318 او 15000 وسو شپېته کلو هرڅه اوریدل شي.